دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 16 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د مشال رادیو په نه ساعته خبرونه پیل کوو چې لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوی ده. خو په لومړی سر کې به خپل همکار بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
نمړې د مهمو خبرونو سر ټکی د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کالو په عمر کې مړ شوې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په صوبه کې د پښتونخوا په نامه د سرکاري ټي وي چینل لپاره نور هر څه کړي دي، خو د وفاقي حکومت اجازه ته انتظار دی. او فعالان وایي د شام یاغیانو د شمالي ولایت رکا والی نیولې دی. اوس بشپړ خبرونه. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د سه شنبه په ورځ د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په سخت ناروغي د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. دیوای نن د مارچ پر 15 د وزیرانو د شورا په غونډه کې له ګډون وروسته موږ دلته په وزیروختون تراغلو چې د خپل ولسمشر صحیح حالت وڅارو. موږ د هغه له لونو ورور او کورنۍ لغړو سره ملګري یو. موږ ته یو داسې تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغی چې موږ یې باید خپلو خلکو ته ورسو. نن د مارچ د 15 نیټې د ماسپښین پر 15 منټه بالا 4 بجې کومندان ولسمشر هوګو چاویز مړ شو. هوګو چاویز له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و. نوموړي پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا 14 کاله واکمني وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په صوبه کې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو لپاره نور ټول کار کړی دی، خو د دې لپاره له مرکزي حکومت څخه د اجازه اخیستلو په لړ کې ستونزې دي. د خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین د سه شنبه په ورځ د اسمبلی تر غونډه وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. هغه وویل
اے ڈی پی کی د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپے موجود دي. ورسره چې کم دی نو ما دا غې د پاره خپل ځمکه او دا ټول ارث کړی دي، یعنی د انوایرمنٹ نه د وزیر اعلی په ډایریکټو باندې ما چې کم دی ځمکه زیا خښتې دي، بلډینګ جوړ دی ریسټ هاوس شامی روډ باندې، صرف چې کم دی د مرکزی حکومت نه اجازه ته اشتل دي.
می افتخار حسین وویل چې د اطلاعاتو فاقي وزیر قمر زمان کایره ورته ویلي چې د پښتونخوا ټي وي چینل منځوري به ورکړي، خو د می افتخار حسین په وینا دا کار هغه تر اوسه پورې نه دی کړی. د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلي درې کان کیندونکي وژل شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلای د سماولنګ په انګور شیله سیمه کې د سه شنبه په ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شویدو له امله درې کان کیندونکي وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دی. د سماولنګ سیمې ته څیرمه د دوکې یو ځایي خبریال الانور ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې درې واړه وژل شوی او دوه ټپي شوی کسان د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي. د نوموړي په وینا ټپیان د سماولنګ په روغتون کې دي او مړي یې خپلو پلرنیو سیمو ته لیږل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې استخباراتي سرچینو هم د دې خبر پخلی کړی دی. د افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال مرستندوی ځواک ویلي چې دوی به نور د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد او شمار نه خپروي. د ایساف د اعلان د سه شنبه په ورځ له هغه یوه اونۍ وروسته مخته راغلی دی چې دې نړیوال ځواک خپل هغه رپورټ ناسم بللی و چې په 2012 کال کې د وسلوال طالبانو په بریدونو کې 0% کمی راغلی و. ایساف ویلي و چې په اصل کې د طالبانو په بریدونو کې هیڅ کمی نه دی رامنځته شوی. نړیوال مرستندوی ځواک وایي د طالبانو د بریدونو په اړه به د دوی رپورټونه ناسم ځکوي چې افغان ځواکونه به د جګړې په ډګر کې د خپلې مشرۍ رول پراخولو ته دوام ورکړي. ایساف زیاته کړې ده د دې وجه دا ده چې افغان ځواکونه په زیاتېدونکي شمیر داسې بریالي عملیات کوي کوم چې به زیاتره وخت د ایساف له نظره لرې وي. فعالان وایي چې د شام یاغیانو د شمالي ولایت رکا والی نیولی دی. د شام لپاره د بشري حقونو څارونکي وایي چې یاغیانو والی حسن جلیلی له هغه وروسته نیولی دی چې د رکا په ښار کې یې د والی د استوګنې ځای ته نږدې تېره شپه نښته کړې وه. په برتانیا کې د بشري حقونو دې ډلې یو وړوکې ویډیو خپره کړې ده چې پکې جلیلی او د رکا په ولایت کې د باس ګوند مشر سلیمان ښکاري چې د یاغیانو په منځ کې ناست دی. جلیلی تر ټولو جګپړو چارواکی دی چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد د جګړې په ترڅ کې تر اوسه یاغیانو نیولې دی. یاغیان وایي چې دوی د رکا اکثره ځایونه د دوشنبې په ورځ ونیول او څارونکي وایي چې تېره شپه هم خال ډزې روانې وې. که چیرې یاغیان ټول رکا ښار ونیسي نو له دوو کلونو راهیسې چې په شام کې د بشر الاسد د رژیم پر ضد شخړې پیل شوي دي دا به لومړی ځل وي چې یاغیان یو ښار په بشپړ توګه نیسي. او وروستی خبر د لوبو، نن د متحده عرب اماراتو د شارجې په میدان کې د آی سی سی ورلد کرکټ لیګ چمپینشپ په لړ کې د افغانستان او سکاټلینډ ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالو لوبه ترسره کیږي. دا د دې ټورنمنټ درې دیرشمه لوبه ده چې د کابل له وخت سره سم به نن سهار لس نیمې بجې پیل سي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سکاټلینډ سره دوه شل اوریزي لوبې هم کړې دي چې په دواړو کې سکاټلینډ ته ماتې ورکړې ده. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغۍ څخه مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو
وکړ.
د خیبر پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې صوبې ته د نوي چینل د پرانستلو اجازه ورکړي. صوبایي وزیر اطلاعات می افتخار حسین وای
ای ڈی پی کې د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپے موجود دي، صرف چې کوم دې د مرکزی حکومت نه اجازه ته شتل دي.
او د بونیر ضلع په توتالی سیمه کې میشت سیکان وایي د ووټل د نشټوالي له کبله سیاسي مشران د دوی هیڅ تپوس نه کوي. په روان خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ سندرې هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرونې لري. دا خپرونې تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلای سئ چې پته یې د مشال رادیو .com. راځو خپل د مشال رادیو د سلام پښتونخوا له دوت سره سم په لومړي سر کې موږ خپل خبريالانو ته ورسول. د دې خبر د سیمې په اړه تازه حال راټول کو، وروسته به تاسو ته راپورونه اورو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد چیرې چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر زمر سره د ټلیفون پر لیکې دي. سراج زهیر، سهار په خیر. سراج زهیر کزما ژغوري سلامونه درته وایم. فکر کوم چې د سراج زهیر د ټلیفون لیکه پرې سوې ده، خو موږ به بیا هم هڅه وکړو چې له نوموړي سره خبرې وکړو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې که چیرې طالبان خبرو اترو ته چمتووالی ښیي نو باید د دوی مشرتابه رامخکې سي او خبرو اترو اعلان وکړي. دا وخت موږ سره سراج زهیر د ټلیفون پر لیکه دي. سراج زهیر، د پاکستان د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر رحمان ملک د خبرو پاړه که تازه معلومات مر سره شریک چې نوموړي ویلي و د طالبانو سیاسي د طالبانو مشرتابه باید د سولې خبرو اترو ته کچيري چمتو دي نو ها رامخت دي سي. په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
دی احمد شاه تیر ورځ د پارلمان مخې ته د پاکستان د
کورونو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک رسنو سره خبرې وکړې. په دې مهال لومړی هغه دا وویل چې چیرې تحریک طالبان په خبرو اترو کې سنجیده وي نو باید چې د دوی مشران چې کوم دي حکیم الله مسعود او د ولی رحمان پرنګ مشران دې مخې ته راشي نو هله به د هغوی سره خبرې اترې کولی شي، ځکه چې دا یو ډېره مهمه مسله ده د ملک د امن دپاره. نو باید چې دغه مشران راشي، نه چې واړه خلک راشي او هغوی د دوی سره خبرې وکړي. د دې تر څنګ چې دی رحمان ملک د لشکری جنگ ویکل کلزم تنظیم چکم دے داغه په باب لبان دی ویل، هغه ویل چې د دې هډ افس چکم دے دا کم دغه هډ کوارټر چکم دے هغه په پنجاب کې دی او دوی د دې لدیز یا پښتن کې او په بلوچستان کې په شیا برادری باندې حمله کوي. نو کچری د پنجاب د دې سره سپورټ ودرول شو او پنجاب ول سپورټ یا مرسته ور نکړه نو پښتن او په بلوچستان کې امن کې دی شي. احمد شاه زو تاسو دا وویل چې د زیاته کړه چې زو نن چې کم د قومي اسمبلی غونډه ده نو په دې کې دوی ویل چې زبا د دې ټول هرڅه د لشکري جنگ وی او د دې ټول هرڅه په باب لچې ډېر اختیار اخکار کړم او ټول لسته باغ زو سرګندوم.
ډیر مننه سراز زیر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو او شو راځرته غواړو.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري لا اسلام آباد زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په څماولنګ سیمه کې د کویلی درې کان کیندونکي مړ شوی دی. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره دا وخت مر سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د ټلیفون پر لیکل دي. خدای نور ناصر سهار په خیر. خدای نور از ما شغوري فکر کوم په ټلیفون کې بیا څه ستونزه راغلې ده. خو تاسو به وایو چې امنیتي چارواکي وایي چې د لورلایی د څماولنګ په انګور شلاسیمه کې پرون ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شویدو له امله درې کان کیندونکي مړه شوي دي او دوه نور ټپیان شوي دي. دوی دا وایي چې د دوغو مړو تعلق د افغانستان له هلمند ولایت سره وو او دغه مړي خپل پلرنیو سیمو ته لیږل دي. ورپسې خدای نور ناصر ته. خدای نور ناصر سهار په خیر. فکر کوم د خدای نور ناصر د ټلیفون په لیک کې څه ستونزه ده او وروسته به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړو. لومړی زو د ریپورت پر لور. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغي څخه مړ شو. نو موري پر دغه هیواد باندې څه باندې 14 کال واکمنی کړې و. په دې اړه دغه راپور ولیدو تاسو پام را ګرځوم. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغي څخه مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پرون د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرسیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په سخت ناروغي د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. نن د مارچ پر 15 د وزیرانو د شورا په غونډه کې لګډون ورسته موږ دلته پوځي روغتون ته راغلو چې د خپل ولسمشر صحیح حالت وڅارو. موږ د هغه لړونو ورور او کورنۍ لغړو سره ملګری وو. موږ ته یو داسې تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغلی چې موږ یې باید خپل خلکو ته ورسوو. نن د مارچ د 15 د ماپښین پر 15 بالا 4 بجې کمانډان ولسمشر هوګو شاویز مړ شو. د هوګو شاویز پر مړینه په وینزویلا کې د 2 ورځو د ویر اعلان شوی دی. شاویز چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د کینسر په ناروغي اخته و پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 14 کاله واکمني وکړه. شاویز پر امریکا ډېر سختې نیوکې کولې او د فیدل کاسترو او نورو کین اړخو مشرانو سره لاس یو کړی و. نوموړی چې یو خولور سړی و په وینزویلا کې د غریبانو اتل ګڼل کېدی او په دغه هیواد کې یې سوشلیسټ نظام راوستی و. خو د زیاتو تیلو د درلودلو سربیره د دغه هیواد یو شمیر وګړي اوس هم له غربت سره مخامخ دي. شاویز یو میرمن او 15 اولاد درلودل. د وینزویلا له قانون سره سم اوس د نوي ولسمشر لپاره انتخابات په یوه میاشت کې د نن تر سره کیږي.
اتم مارچ د خزو نړیواله ورځ په تاندې هلی خبرونه کې به روانه اونۍ واوري. 2012 کال د افغانستان او پاکستان په خزو او نجونو سنگ تیر شو.
د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې دي. د
چاغه د عوامو او د ایمنې ترمنځ یو تعلق جوړ
کړي. دا یو وجه کېدای شي چې ماشومای چې هغه سکولونه ته نه دي.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلی تاسو دراتلونکي غړي په پای کې اوریدلای سي. دا ځل تاندې هلی د شذو د نړیوالي ورځي په مناسبت جوړ شوې ده. د شذو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 8 نیټه لمانځل کیږي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې تر واک لاندې د علاقائي ټي وي چینل د پرنسلو لپاره ټول انتظامات کړی دي. خو د مرکزی حکومت د رسنیو د نظم د ادارې پیمرا له اړخه لا تر دې دمه د چینل پرانستلو اجازه نه ده ورکړل سوې او د چینل پرانستلو د عمل د ځنډ ښکار دی. په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د صوبې ته د دې چینل د پرانستلو اجازه ورکړي. نور تفصیل په پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره ټول انتظامات برابر کړی دي. ولې د تیرو سلورو میاشتو راسي د مرکزی حکومت نه په دې لړکی د اجازه اغستلو عمل د ځن ښکار دی. په دې لړکی د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین د اسمبلی د غونډې پر مهال وویل چې د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره صوبایي حکومت د مالی فنګي په شمول ټول انتظامات برابر کړی دي. ولې د مرکزی حکومت او پیمرا لخوا د دې چینل د پرانستلو د اجازه عمل د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ځنډ ښکار دی. هم په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل
ای ډی پی کې د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپۍ موجود دي. ورسره چې کوم نه ماده غې د پاره خپل ځمکه او دا ټول ارس کړی دي. یعنی د انوایرنمنت نه د وزیر اعلی په ډایرکټیو باندې ما چې کوم دي ځمکه زیا خشته دي بلډینګ جوړ دی ریسټ شامی روڈ باندې صرف چکم دے دا مرکزی حکومت نا اجازت اشتل دی او ما کائرا سب سره خبره کړو هغه بالکل زبدل اجازت در کوم خود سرور میشت راس فایل لاغه پافس کې پروت دی. نه دا غسر ملاقات کیږي نه غسر خپل ټیم شته چې هغه فایل اپرو
حکومت خو په ختمه دو دینو په دې کې به تاسو سره
بالکل زما دا خو زه په دې کې سپیکر سره مشکورم چې هغه وی چې زما پرسنلی په دې کې فورس کوم زبدل دا کار وکړ. دا خو ډیره ښه خبره خو زه یې مکه په دې پاتش په ګوره دو کې مشو نو زه به دومره کوم چې افتتاح وکم او دا پیسې به ترې کم نو کار بروان شي. ګینی کنینو سرور میاشتې مخکې دا کار شوی نن به چې کم دینو زما پروګرامونه انیرو.
دا چې د دې وجه څه کېدی شي چې مرکزی حکومت د پښتونخوا حکومت ته د صوبې د واک لاندې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو په لړ کې په صوبې اعتماد نه کوي یا د دې بل کومه وجه ده. د دې پښتنې په جواب کې میا افتخار حسین وویل
د ادارو د حوالې سره به بالکل وی ولی بنی خو ادارې مونږ ته چاپه ګوته کړې دي نه که د مرکز مجبوري نو پکې چې مونږ ته وای مونږ ته خو مرکز دانې دی چیز چانه مجبوری میا سو مشکل دی. هغه سره وخت نشته دفتر کې ناس نه دینه مون خبر نو کده بل طرف نه خبر شو سو ګوډی کې رکاوټ جوړی ناجیزه وکي زکه چې په حکومتونو د خلکو شک شي نو وفادار بسو کی زکه چې دا ځان لنه جوړم دا وامین شل پټه لنه جوړم دا می افتخار لنه جوړم دا خیبر پښتونخوا حکومت لنه جوړم او تر اوسه پوری په صوبو بشک کې دون د عمل کنه چلے دو کار دای چې په صوبو باندې اعتماد وشي او صوبې د تلسم ترمیم نه پس ازادي دي او خود مختار دي پکای چې خبر خپل ټلویزیون چې کم نه نو
د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا د اطلاعاتو او نشریاتو محکمې د پښتونخوا ریډیو په نوم د صوبې د واک لاندې یو ریډیو چینل پرانستلو کې بریا ترلاسه کړې ده. خو د ټلویزیون چینل پرانستلو په لړ کې لا تر دې دمه مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته اجازه نه ده ورکړې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو یو ځل بیا د کوټي پر لور چیرې چې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په سمولنګ سیمه کې د کویلې درې کان کیندونکو مړه شوی دی. خدای نور ناصر په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د دوی د وژل کېدو لامل چارواکو یا دغه کارکونکو او مشرانو څه شولې دي او دغه مړسوي کسان اړه د کوم ځای سره و. فکر کوم چې یو ځل بیا د خدای نور نصر د ټلیفون په لیکه کې ستونز راغلی ده، خو بیا به د تورسو وس به یو ځل بیا ولاړ سو د راپور پر لور. د خیبر پښتونخوا د بونیر ضلع په توتالی سیمه کې د سیکانو 2 کورنۍ د ووټ له حق څخه محروم دي. دوی وایي چې د ووټ د نشټوالي له کبله سیاسي مشران د دوی هیڅ تپوس نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بونیر په ټوله ضلع کې د سیکانو د شاوخوا 150 کورنیو 200 کسان ژوند او بیلابیل روزګارونه کوي. نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبریال اصرار اتل راکوي.
د بونیر ضلع په توتالی سیمه کې مشته د سیکانو یو شمیر کورنۍ د اوټ د حق نه محروم دي. دوی له چارواکو ګیله لري او وایي چې د اوټ د نشټوالي له کبله سیاسي مشران د دوی تپوس نه کوي. دا وخت د بونیر ضلع په توتالی سیمه کې د سیکانو 2 کورنۍ بیلابیل روزګارونه او ژوند کوي چې آبادی 300 ته رسي. د اوټونو د دغه مشکل په اړه د توتالی یو تن اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي.
زمونږ ګوبند رام دی او د یو دېرش 2 کورنۍ د زمونږ د سیک برادرای تو زمونږ اوټ اوس ختم شوی دی، اوس اوټونه ګډوډ شو ټول کنه.
یو بلتن چې په توتالی بازار کې د رختونو دکان لري وای چې د لړکی د چارواکو سره ډېری خبرې شوې، خو د دوی د اوټ مسله لا تر اوسه نه ده هواره شوې.
زمونږ جگمان لال جی کپړې دکان مزي من ګلشته زمونږ اوټ نشته دی، د دې لړکی خبرې شوې او هغه چا دغه نه نامو شرف وخت دا شی اوټ زمون ختم شي.
سو وخت مو د توتالی بونیر د سیکانو د 2 کورنو د اوټونو د دغه مشکل پاړه د الیکشن کمیشن اسلام آباد د دفتر سره خبرې وکړې. نو د یاد دفتر ویان الطاف احمد
بونیر
ضلع په بیلابیلو برخو کې شاوخوا د 150 کورنو 200 سیکان ژوند کوي چې ځینو ته د اوټونو د استعمال حق هو حاصل دی. ولې د توتالی د سیمې 2 کورنۍ له دغه حقه محروم دي؟ د دوی په وینا غوښتنه باید چارواکي د دوی د اوټ دغه مسله هواره کړي چې دا شان دوی په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. اسرارتل، مشال رادیو، توتالی، بونیر.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري خو وس زو یو ځل بیا د کوټي پر لور چیري چی د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلې درې کان کیندون کې مرسوي دی. خدای نور ناصر زموږ سره د ټلیفون پر لیکدي. خدای نور ناصر سهار په خیر. خدای نور ناصر ساسي د ټلیفون ژغ سم ناراضي او دا دریم ځل دی چې موږ د ټلیفون اداري کې نیولو هڅه کوو. کچيري راتو وایس چې د لورلای په سماولنګ سیمه کې دغه د کانکیندونکو عمر کېدل په څه حال کې رامسته سوي دي او د دوی اړه لکومې سیمه سره
د انګور شولو چې موږ د کاوال کمالان کې او هلته د کولو یا د کورو د وکان کې ځلنه د غره د شوې دوران د دې کمال او د سیو د وټن کان څنګه کې او ورته د پټه باندې لکه چې څنګه د نو چارواکو هم دغه چې د دوخي چې څنګه د خبرلاله د ماشال راډیو ته ورچی د درو والو د ځکري او د دوالو کسانو تعلق د افغانستان د هلمند او استخري دلته باندې د دې څنګه تر دې وړاندې هم افغانستان او همدغه چې د خیبر پښتونخوا د رای کال کې موجودل شوي دی او دا تېر ماښام واقع شوی دی.
صحیح، ډېر مننه خدای نور ناصر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو او ښه ورځ درته غواړو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس زو پېښور ته. پېښور یونیورسيټي د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره فاصلاتي نظام تعلیم شروع کړی دی. دا چې په دې نظام کې څنګه تعلیم ورکول کیږي او ریګولر او فاصلاتي نظام تعلیم کې څه فرق دی، په دې حق لزمش همکار منور شاه د چارواکو او ماهرینو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته راوړو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په زیاتره ورستوپاتو برخو کې د اعلی تعلیم سهولتونه د نشټ برابر دي. په دې ورستیو کې پیښور یونیورسيټي فاصلاتي نظام تعلیم شروع کړي. د دې نظام لاندې په څه ډول تعلیم ورکول کیږي یونیورسيټي کې د دې پروګرام مشر ډاکټر حافظ انعام الله په دې حق لوي.
بنیادی طور دا دي چې ډیسټنس اډوکیشن
کوم دی دا داخل دی یو فاصلاتی نظام تعلیم دی چې دا په ټوله دنیا کې یو رائټ سسټم دی. په دې کې بنیادی د غدا دی د فارمل ایجوکیشن سسټم یا ریګولر سره هیڅ قسمه څه داسې دغه نشته دی. کانټینټ دی هم هغه وی د کورس مقاصد هم هغه وی دا شانت د ایویلویشن سسټم یا د ایگزام سسټم هم هغه وی. فرق صرف د ټیچینګ میتھډالوجي په حواله سره دی چې کله سټوډنټ تا نه په فاصله کې وي نو ته به هغه سره څنګه کوم دی انټریکشن کې.
ډاکټر انعام الله زیاتوي چې د ریګولر یا عام تعلیم سره دا نظام د تدریسي عمل نه علاوه هیڅ فرق نه لري. د نوموړي په وینا د دې پروګرام له مخه به په هر ضلع کې یو تدریسي مرکز جوړیږي چې پکې به د جمعې خالی او اتوار په ورځ د غرمې نه پس کلاسونه لګي. دا پروګرام نوې دی او په زده کړو کې ډېره اساني ورکوي نو ځینې خلک دا اندېښنه لري چې په عامه توګه د کالج یا یونیورسيټي او د فاصلاتي نظام تعلیم په ذریعہ ترلاسه کړې شوی ډیګریانو کې به فرق وي. په دې حق لا په خبري یونیورسيټي کې د مطالعې پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام وویل
اولنې خبره خدا ده چې قانوني لحاظ سره هیڅ فرق په دوانو کې نشته. دوانا هم یو قسم نوکری تا او یو قسم چوکی دا پارا او دا یو قسم وظیفه دا پارا هم آغا شانتی اهل گرنلی کی گی سنگ چی دا ریگولر تعلیم نفارغ شوی محصلین گرنلی کی گی. نو دا یرا او دا اندیخنا خود از رنوی ستل پکار دی. دوی مذہب دا خبر او کما چی یو کس خواری کئی ستڑی کئی محنت کئی نو کاغه بیا هر ځکه سبق وای خدا خبره د مهنت او د اهلیت ته.
ډاکټر فخر الاسلام زیاتوی په پیښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم نه با پښتنو جنکو طالب علمانو ته ډیره ګټه ورسی. هلته په 400 ضلع کې د جنکو د یو شخصي کالج مشره نازیه جان چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه یې د فاصلاتي نظام تعلیم په ذریعہ شپاله سم کړي وای
ما لسم چې کوم د خپل کلی سکول نه پاس کو بیا اوندل ته یو کالج نه ما د لسم وکړو او بیا زه یو کالج ته تلم بی ایس سی د پاره هغه هم ډیر په ګرانه باندې وتلم. ترانسپورت مسله و ماته نورم ډیر مسلې هغه نه بعد بیا زما تعلیمي سلسله کې کومه وره ماته نه ښکاري چې دا به جاری وساتم. موضوع به په خبرې نو استي ته لاړه شم بیا ما تخپل یو مرګري ویل چې دا شانته ما هم ایم ایس سی کیمستري وکړه د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه نو بس هغه ما دغه شان تخپل داخله وکړه علامه اقبال اوپن یونیورسيټي او بس بیا زما تعلیمي سلسله مخکې شروع شو لجاب سره سره.
نازیه جان وای فاصلاتي نظام تعلیم کې د ریګولر داخلي په نسبت خواري لګډيره پکاروي خو دې باندې هغه مر وخت او پیسې نه خرج کیږي. د پېښور یونیورسيټي په وینا د فاصلاتي نظام تعلیم لپاره را روان داخلي به د روان کال د اگست په میاشت کې اعلان کیږي.
زموږ غله مشال رادیو خبري فرانس پریس خبري اژانس په ریپورت کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پر میرمنو د تیزاب شندلو په اړه جوړ شوی قانون شنه نتیجه ورکړې ده. ریپورت لیکي په 2012 کال کې تیزاب شندونکو ته د سزا ورکولو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې راپور غټک تاسو وړاندې کوي.
فرانس پریس خبري اژانس د ریپورت په فایل کې لیکي په پاکستان کې کڅه حملش خلک د ملک پر عدالتونو باور لري خو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وای چې په دې ملک کې پر میرمنو تیزاب شندونکو ته د سزا په ورکولو کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی. د کارکونکو د بشري حقوقو د عملاتړ لپاره د قانون پر منزورولو د پاکستاني حکومت ستاینه کړې ده. اژانس په اسلام آباد کې د اسید سروایورز فاونډیشن د مشري ویلری خان یوسفزی لخلي لیکي چې کڅه هم په دې اړه شمیرې پورته کښته کیږي خو په 2012 کال کې په قانون کې لبدلون ورسته تیزاب شندونکو ته د سزا ورکولو شمیر لشپړ فیصد اتلس فیصد ته پورته شوی دی. پاکستانی پارلمان په 2011 کال کې یو داسې بل وړاندې کړ چې لمخې به هر تیزاب شندونکو ته لږ تر لږه 14 کاله سزا ورکول کیږي او 10 لکه روپۍ به جرمانه ورکوي. د سکندر نیم په نامه یو قانون پوه اژانس ته ویلي چې اوس هغه کسانو ته د سزا په ورکول کې اساني راغلې ده چې پر انسانانو تیزاب شیندي. سکندر نعیم زیاته کړي دا ځکه چې اوس د پاکستان سپریم کورټ هم په دې لړکی په خپل دلچسپي اخستې ده. خو فرانس پریس خبري اژانس د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو او قانون پوهانو لخلي لیکي چې په دې لړ کې لا هم ډېر ستونزې پر ځای پاتې دي او په خاصه توګه د دې سزاګانو په عملي کولو کې. سکندر نعیم اژانس ته ویلي پر انسانانو د تیزاب شندلو د مقدمو د اوریدنې لپاره دی یو ځانګړی عدالت جوړ کړل سي او دا به په قانوني چارو کې د اسانۍ سبب سي. د سکندر نیم په وینا په کار د چهو خلکو ته معاوضه په چټک او توګه ورکړل سي چې تیزا پریشندل سوي وي، هغه ځکه چې هغوی د خپل علاج لپاره دې ته اړتیا لري. ریپورت لیکي په پاکستان کې هر کال پر لسګونه کسانو تیزاب شیندل کیږي چې زیاتره یې میرمنې وي، خو نارینه او ماشومان هم پکې شامل وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 بجې سوبوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د سې شنبه په ورځ د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په سخت ناروغي د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په صوبه کې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو لپاره نو ټول کار کړی دی، خو د دې لپاره له مرکزي حکومت څخه د اجازه اخیستلو له تیرو څلور میاشتو راهیسې له ځنډ سره مخامخ دی. دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین د سې شنبه په ورځ د اسمبلی تر غونډه وروسته له مشال ریډیو سره کړی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال مرستندوی ځواک ویلي چې دوی به له دې وروسته د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد شمار نه خبروي. د ایساف دا اعلان د سې شنبه په ورځ له هغه یو اونۍ وروسته مخته راغلی دی چې د نړیوال ځواک خپل هغه ریپورت ناسم بللی و چې په 2012 کال کې د وسلوال طالبانو په بریدونو کې 0% کمی راغلی ده. ایساف ویلی و چې په اصل کې د طالبانو په بریدونو کې هیڅ کمی نه ده راغلی منځته سوی. د بلوچستان په سمولنګ سیمه کې د کویلي درې کان کیندونکي وژل شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلای د سمولنګ په انګور شیله سیمه کې د سې شنبه په ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شویدو له امله درې کسان وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دي. وژل شوی او دوه ټپي شوی کسان د افغانستان د هلمند اوسیدونکي دي او فعالان وایي د شام یاغیانو د شمالي ولایت راکا والی نیولې دي. د شام لپاره د بشري حقوقو څارونکو وایي چې یاغیانو والی حسن جلیلی له غورستنی ولې چې تیر شپه د راکا په شار کې د کورتنز دی نشته کړې و.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورې دی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس وارسې دلې د پاکستان کورنی ورسپانې ته د کتنی په اسامباد کې د مشال رادیو خبريالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانې په خپلو اداریو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړي دی راځي چورته غوښتو.
وادت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر میرمن هنا ربانی کر ویلي دي چې افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او په خاص توګه د پاکستان په ګټه دی. ادارې وایي چې د هنا ربانی کر وینا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې افغانستان کې د سولې روانې پروسه نه یوازې په سیمې بلکې په ټوله نړۍ کې د بحث مرکزي موضوع ګرځېدلې ده، ځکه د افغانستان دننه د امنیتي چارو 80% برخه د بهرنیو ځواکونو څخه د افغانستان خپلو کورنو عسکرو ته سپارل شوې ده او د افغانستان مختلفو ډلو په شمول د طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پاره د دفتر په پرانستلو غور روان دی. ادارې مخکلي کې چې افغانستان کې د سولې پروسه د شریکو هڅو په نتیجه کې کامیابېدای شي، خو د دې لپاره به وړومبی شرط دا وي چې دغه پروسې مشري به افغانانو په خپلو لاسونو کې وي، ځکه چې که دغه پروسې مشري د افغانانو په لاسو کې نه وي او د بهر څخه یې مشري کېږي نو دا به د افغانستان په دننه چارو کې د لاسوهنې برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن او قلارۍ په لار کې د پاکستان د مخلصتیا آزاد دی خبرې څخه هم په اسانه لګیدې شي چې وړاندې میاش کې افغانستان کې د سولې په خاطر یو شمیر طالب بندیان له بند خلاص کړل، خو افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د پاکستان ترڅنګ امریکا ته هم خپل مخلصتیا څرګندول دي او دغه مخلصتیا به اهل ښکاریږي کله چې د افغانستان په اړه هر فیصله کې د افغانستان دولت خوخي په پام کې ونیسي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د باړی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باړی بازار نه دی کرفیو خاتمه وکړي شي او کاروبار لپاره دی خلاص کړي. پکار ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر، پولیټیکل ایجنټ او ایس سی چارواکي د خلکو په دې غوښتنه غور وکړي. ادارې لیکي چې خیبر ایجنسی کې د 13 مدراسې د اپریشن لوجې په یو لوی پیمانه خلک متاثر شوي دي او دا خلک یا خو په کیمپونو او یا د کرایې په کورونو کې خپل ورځې شپې سبا کوي، خو حکومت د خلکو مسایل او مشکلاتو د کمولو کې سکوټلي ګامونه پورته نه کړل. ادارې خیر کې لیکي چې د روان اپریشن لکبله په حالاتو کې سبهتري نه دراغلي، نو خبر دا وي چې اپریشن د ختم کړي شي او مذاکراتو د لارې د مسلې حل ولري. ګډول شي چې دا شان سیمه کې امن راشي او کډوال خپل علاقو ته واپس شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بازي حکومتونو له طرفه د ترهګرۍ د مخنیوي قانون زیاته مؤثره او قابل عمل جوړولو ضرورت محسوس کړی شوی دی. نو حکومت په دې قانون کې 15 نوي آئینی ترمیمونه راوړلو فیصله کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې په دې کې ټول نه مهم ترمیم دا دی چې حکومت به شکمن ترهګر نوي ورځو لپاره نظر بند کوي او دا به هیڅ عدالت کې نه چیلنج کیږي. او یو بل ترمیم مطابق چې سنگین جرمونو کې ککړ ملزمان به یو عدالت هم په ضمانت نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې حکومت د شکمن ترهګرو خلاف د کاروایۍ لپاره کم نوي قانون راوړل غواړي. د ملک هر وګړی به د دې حمایت کوي او دې سره د عدالتونو کار به هم اسان شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ترهګرو خلاف قانون دې مؤثره او مضبوط جوړ کړی شي او ریاست دې هم قانون او آئینی دایرې نه بهر نه وسي او د بنیادي انساني حقوقو خیال دې وساتلی شي. او په دې حق له حکومت له پکار ده چې د اپوزیشن په مشوره دې کې نور هم بهتري راوستو کوشش دې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې په شیګانو د تشدد زیات پیښ ته په کتو سره باید دغه هیواد حکومت ترهګری ډلې وسلمینځ یوسي. بلخوا ټایمز رسپانه لیکي افغانان تعلیم او روزګار غواړي او باید نړیوال د دغه هیواد سره کړي ژمنې سرته ورسوي. د دغه دواړ مقالو مهمه برخې به له فرخنده او وزیر څخه واورو.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې په شیام اسلک ته تشدد پیښې زیات شوې دي او په تیره لږه موده کې په دغه هیواد کې فرقه ییز نښتې د پخوانه یو په دوه شوې دي. د پاکستان د سختریزو سنی وسله والو ډلو لخوا د تشدد پیښې او د دغه پر ضد کاروایی نه کېدل څرګندوي چې وسله والو ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. په دغه هیواد کې داسې هم نه ده چې ګینې شیاګان په خراب حالت کې دي او نه به اختیار دي، بلکې د دغه هیواد په ډیرو مهمو ځایونو کې په مهمو چوکو کار کوي. په پاکستان کې د شیګانو آبادی د 25 میلیونو نه تر 30 میلیونو پورې ده او دا سوړ شمیره هم نه ده. د دې ترڅنګ د شیګانو کلتور او روایتو ته په دغه هیواد کې ډیر اهمیت ورکړل کیږي، حتی چې د دغه هیواد بانی قائد اعظم هم له شیا مسلک سره تړاو لرلو. په دې ورستو کې په پاکستان کې په شیګانو تشدد او بمی حمله د دغه هیواد سیاسي، اقتصادي او مذهبي مشرانو په سختو ټکو غندلي او دوی د دغه پیښو خلاف ډیر واضح بیانونه اهم ورکړي. مذهبي ګوندونو لکه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو هم د دغه پیښو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د تیر اتوار بمی چاودنې وروسته د دغه صوبې وزیر اعلی د سوګ اعلان وکړ. تعلیمي ادارې بندې وې، د ترانسپورټرانو لخوا هم کاربندیز وو او ټولو د دغه کاربندیز مرسته هم وکړه. خو داسې ښکاري چې پاکستان د داسې بریدونو په غندنه او د دې خلاف په یووالي کې ډیر ناوخته. بلخوا ټایمز مجله لیکي د سنا 111 کالو پورې د واکا د لری کېدو وروسته په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس دا توان نه لري چې دغه هیواد واکمنی په خپل لاس کې واخلي. اوس چې کله نړیوال ځواکونه د دغه هیواد د وتلو پلان لري، افغانان د نړیوالو د هغو ژمنو په انتظار دي چې په تیرو وختونو کې له دوی سره شوي دي او دا به د دغه هیواد د نوي حکومت ته جوړېدو وروسته معلومیږي چې آیا دغه ژمنې سرته ورسېدې او کنا. په دغه هیواد کې د هند، ترکی، چین او منځني ختیځ لخوا په بلیونونو د منصوبو کارونه هم پیل شوي دي، خو د دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به آیا سرمایه کار خپلې منصوبې هم جاری وساتي کنا؟ او دا هغه یوازینی یاره ده چې سرمایه کار یې په اندېښنو کې اچولی دي. ټایمز لیکي افغانان خپل پرمختګ ته لیواله دي. دوی د شاهراه ریشم یا ریخمنې لارې د جوړولو حمایت کوي. افغانان تعلیم او روزګار غواړي او د منځني ایزیایي هیوادونو په رنګ د دغه ریخمنې لارې په ذریعه پرمختګ غواړي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. په پاکستاني ورسپانه ډان کې د بنگلاديش د عدالت لخوا د هیواد د جماعت اسلامي ګوند غړو ته په 1901 کال کې د جګړې پر مهال د جنگي جرمونو په تور د مرګ د سزا ورولو په اړه مقاله لیکلې ده چې په هیواد کې په پراخه کچه مظاهرو ته لمن وهلې ده. دغه مقاله زموږ همکاري ملیحه میرزاده لوستې چې مهم ټکي تاسو ته اوروي.
ډان رسپانه لیکي په پخوانی مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی کې د 1901 په کورني جنگ کې د جنگي جرمونو په تور د ډاکا د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مهمو مشرانو ته د مرګ سزا ورکولو فیصله سره په لویه کچه له تشدد ډکې مظاهرې شوې دي. په دغه مظاهرو کې د پولیسو سره په نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او نور زخمیان هم دي. ورځپاڼه دا پوښتنه راپورته کول مهم ګڼي چې ولې د شیخ حسینه واجد حکومتي ګوند عوامي لیگ لخوا د یاد عدالت ته جوړولو او د پاکستاني پوځ په مرسته په پوځي کاروایي کې د بنګالي وګړو په ټول وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د عدالتي کاروایي کولو فیصله وشوه. ډان لیکي په 28 فروری د بنگلاديش د جرمونو متنازع نړیوال عدالت د پارلمان پخوانی غړي او د جماعت اسلامي ګوند مرستیال صدر دلاور حسین سعیدی ته د وژنې، مذهبي ځورونې او د جنسي تیرو په تور د مرګ سزا واوروله. د دغه فیصلې وروسته د بنگلاديش په بیلابیلو برخو کې په پراخه کچه مظاهره وشوه او د هغو خلکو لخوا هم رد عمل وښودل شو چې د دغه فیصلې ملاتړي وو. ورځپاڼه زیاتوي یاد عدالت د جنګي جرمونو په تور د جماعت اسلامي د نهه مشرانو ترڅنګ د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنلست پارټي د دوه غړو خلاف عدالتي کاروایي کوي. مخالف ګوندونه په عوامي لیگ تورونه لګوي چې د زور د استعمال سره بنگلاديش په یو فاشیست ریاست بدلول غواړي. ورځپاڼه لیکي د درې وجوهاتو په بنیاد بنگلاديش له 1921 د جګړې د حالاتو نه ځان نشي بیلولی. یوه وجه دا ده چې د پاکستان ضد سوچ د بنگلاديش د سیاست یوه مهمه برخه جوړه شوې ده چې د بیلابیلو حکومتونو لخوا په مختلفو وختونو کې پرچار شوې دي او خلکو ته د یادې جګړې یادګیرنه ورکوي. دویم دا چې د عوامي لیگ په ګډون ځینې سیاسي پارټیانې د 1921 د جګړې نه سیاسي ګټه پورته کوي چې دا ډول د اصلي مسلو لکه رشوت او د خرابې حکومتدارۍ نه د خلکو پام واړوي. دریم دا چې مغربي پاکستان لخوا د ناانصافیانو په لړ کې په یاد هیواد کې چې یو وخت د پاکستان مشرقي سیمه وه د پاکستان ضد احساسات پیدا شوي دي چې د پاکستان نه د بیلیدلو یو سلویښت کاله پوره کېدلو وروسته هم دوام لري. ډان لیکي پاکستان د 1921 د جګړې په لړ کې په شوو زیاتو افسوس ښکاره کړي خو تر اوسه یې له بښنې غوښتلو انکار کړی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا باید په ډرون بریدونو کې ترهګر ونه وژني ځکه چې د هغوی د وژل کېدو سره ډیر مهم معلومات له منځه ځي، بلکې پر ځای دې ترهګرو نیولو ته پام واړول سي ځکه چې له هغوی ډیر جاسوسي معلومات ترلاسه کېدلای سي. د دې لیکنې غټي برخې به له بشیر ګوار څخه واورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره د القاعده د مهمو غړو او نورو ترهګرو د وژلو لپاره د بې پایلټ ډرون جازونو بریدونه قانوني او کره ګڼي او د اخلاقي او بشري پلوه هم پکې کومه ستونزه نه ویني. مقاله کې راغلي چې تیرو څلورو کلونو کې د القاعده جنګیالیو د نیولو په ځای د ډرون بریدونو له لارې د هغوی نښه کولو ته ډېر پام اوښتی. د رپورټونو تر مخه د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال یوازې پاکستان کې 300 ډرون بریدونه شوي. دا د مخکینی امریکایي ولسمشر جارج بوش په حکومت کې لښو ډرون بریدونو څخه شپږ ځله زیات دي. ورځپاڼه لیکي دا چې امریکا د ترهګرو د نیولو پر ځای هغوی وژني نو د هغوی څخه مهم معلومات نشي ترلاسه کېدی، یا په بله وینا د دې خلکو وژل د مهمو جاسوسي معلوماتو ضایع کول دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي ډرون بریدونه د خپل هدف د لمنځه وړلو ترڅنګ پراخه تاوان اوړېدو له وجې ولسي وګړو ته زیان رسوي، خو که دا ترهګر ونیول شي نو نه یوازې اړونده پراخه تاوان نه اوړي بلکې ضروري جاسوسي معلومات هم ترې ترلاسه کېدای شي. بلخوا په مقاله کې راغلي چې په بند کې د ترهګرو ساتل د هغوی څخه پوښتنې او د معلوماتو راټولولو بهیر هم اسانه انتخاب نه دی. اندېښنه دا ده چې کېدای شي دا بندیان له خوشې کولو وروسته بیا وسله راواخلي او جګړه شروع کړي. د دې په پرتله ډرون بریدونه اسانه دي، د یوې بټنې په وهلو سره د دښمن له منځه وړل کېدای شي، نه پکې کوم عدالت ته ضرورت وي، نه ګواه او نه هم دفاعي وکیلانو ته چې د نیول شوي بندي بېګناهي ثابته کړي. په مقاله کې راغلی د امریکایي ولسمشر ډرون بریدونه د ترهګرو د نیولو بدیل ګڼي ځکه خو د دې په ځای چې د ترهګرو د نیولو هڅې وشي هغوی نیغ په نیغه وژل کېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا کانګرس او امریکایي حکومت باید داسې پالیسي جوړه کړي چې تر مخه یې فعال ترهګر ونه وژل شي بلکې هغوی دې ژوندي ونیول شي او پوځي عدالتونو کې دې په مقدمه وچلول شي.
زموږ شغله مشال رادیو څخاوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښ نیولې دي. اوس په درشید خان په ژغ کې سندره واور ورسته به نور راپورونه درته خبر کړو.
چلو سنا درو بدر کیا تم تراتا سبا سبا کبز ببی گا تم تراتا سبا سبا کبز ببی گا بریک چلو سنا درو بدر کیا تم بریک چلو سنا
د رشید خان په ژغ کې مسندر اورید از موږ ژغ لمشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. په منځني ختیځ کې د امریکا جک پوړی پوځي کمانډان وایي د په نظر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 6000 بهرني عسكر وساتل سي. دا رقم د ولسمشر بارک اوباما او ناټو له ارقامو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې له جانا کال کوزي واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتس د سیشن به پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته ویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 14,500 عسکر ساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته ویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایی او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د اتو او 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي و چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی، خو وروستۍ پریکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي و چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو د ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتیس امریکایي سناتورانو ته ویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینج ګراهم ویل زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتیس د سناتور ګراهم په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو، موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کال پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. په افغانستان کې تر روسي یرغل وروسته یو شمېر افغان وګړي په ګډه کولو مجبور شوي وو چې د نړۍ په شمول د پاکستان په مختلفو برخو کې ژوند شروع کړي وو، خو د ډېر مودې تېرېدو وروسته هم یو شمېر افغان کډوال او د هغوی ماشومان افغانستان ته د تللو اراده نه لري او وایي چې دلته یې عمر تیر کړي او غواړي چې همدلته خپل نور ژوند تیر کړي. همداسې یو افغان کډوال کیم ته زموږ خبریال ربیع اکرم خان تللې ده او دا راپور یې تیار کړی دی.
البته طالبان جنگونه دې مونږ غلطه نه زموږ هم د غلطه وطن هم د غلطه ګرځول ته مونږ څه کوو.
دا واز د دیارلس کنن خان محمد دی چې د اسلام آباد سیکټر I-12 کې جوړ شوی افغان کډوال کیمپ کې سره د خپل کورنۍ وسیږي. خان محمد چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې سبزی خرڅوي مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې نه غواړي افغانستان ته لاړ شي. د خان محمد مور د شاد بیگم په وینا چې اته واړه ماشومان په پاکستان کې پیدا شول او دا ورته خپل وطن ښکاری. د دوی پشان په دغه کډوال کیمپ کې یو شمېر افغان مهاجرین د روزګار او د کورونو د نشوالي له وجې افغانستان ته واپس لل نه غواړي. هم په دغه افغان مهاجرینو کې پر بشره هم ده دغه په وینا چې د خپل عمر نیمه حصه یې پاکستان کې تیر کړه.
موږ افغانستان ته نه ځو، موږ په افغانستان کې ځمکه نه لرو، جائیدادونه نه لرو، چې جائیداد ولرو ځمکه لرو. سړی هم د دستکی لیړی چلی، غرما راځي کور ته سهار ځي، نور نو افغانستان ته موږ څه وکړو؟ جنگونه دي.
دغه رنگ سرشاده صدارنګ وای
سبا وطن کې گزاره نه کی یا خپل غریبۍ نه دلته پراته. موږ د وطن کې کورونه جوړ کړي، موږ سره د کومک وکړي چې موږ لاش دي نسمن وطن کې چې پراته دي، خرچه بلو کې سختي نه پراته او دغه نه مستۍ نه پراته.
د اسلام آباد د I-12 سیکټر د افغان مهاجرینو د دې کیمپ مشر سناګل په وینا چې په دې کیمپ کې شپږ سوه اووه شپېته کورنۍ ژوند کوي چې د هر تن د مواج سریا مزدوري ده. د زیاته کړه چې د واپسۍ لپاره دې ښه انتظام وکړی شي نه چې هلته هم دی خوار ژوند تېروي.
کوم مهاجر چې دي په پاکستان کې پراته دي او هغه دي کنه دې ته د سرفانا مثال ډېر زر ته زره سرفانا میلاو شي او خپله کومک دې ورسره وشي، ښه په قدر عزت دې مثال خپل وطن ته بوزي او خپل وطن ته دې مثال
کله چې مو په دې حقله د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د پاکستان ویاندی دنیا اسلم خان سره رابطه وکړه نو هغې صدارنګ وویل
د UNHCR پالیسي دا ده چې کوم ملک کې حالات سم سي نو د هغه لپاره مهاجر خپل خوش او رضا باندې خپل ملک ته استوي، خو که چیرې حالات په ملک کې دننه سم نه وي نو بیا موږ د هغه حکومتو سره چې چیرې کوم حکومتو مهاجرینو ته پناه ورکړې ده د هغو څه خواست کوو چې د هغو په سټې کې یا په پاکستان کې استوګنه کې اضافه وکړي. کله د پاکستان حکومت چې دې کال د جون پورې افغانانو ته اکسټینشن ورکړي او موږ امید کوو چې انشاءالله روان وختو کې به د افغانستان حالات سم شي او زیات شمېره کې به خلک غواړي چې افغانستان ته ستانه شي.
د دنیا اسلام خان په وینا چې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو کډوالو نړیوالې ادارې او نورې مرستندوی ادارو په مرسته د افغانستان په اووه سلویښت علاقو کې د افغان کډوالو د سرپناه لپاره په مختلفو منصبو کار شروع کړی دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بامیان ولایت کې په واوره د شویدو یا سکینګ مقابلې وسوې چې پکې د ځای لوبغاړو تر څنګ نړیوالو هم برخه واخیسته. اف پی خبري اجانس په خپل ریپورت کې لیکي که څه هم په دې هیواد کې په واوره د شویدو لوبه ډېره عجیبه ښکاري، خو دا ډول هلې ځلې د افغانستان د روښانه سباوون علامت دي. زموږ همکار منور شادر ته د دې ریپورت مهمې برخې وړاندې کوي.
د خبری ایجنسی ایف پی په دې رپورت کې راغلی افغانستان کې په واورا د ریس د لوبې یعنی د سکینګ تنظیم کوونکی وایي که څه هم د دې لوبې لپاره د هندوکش غریزې لړۍ ته تللو کې یو شمیر مشکلات دي، خو د دې کلنۍ لوبو ترسره کول د افغانستان د روښانه مستقبل څرګندونه کوي. دغه لوبې د مضبوط امنیتي ګامونو لاندې د کابل ښار نه 180 کیلومتره لرې غریزو سیمو کې وشوې. ریپورت د دې لوبو د سویس انتظام کوونکی کریستوف لخوا لیکي. افغانستان کې په واورا د ریس لوبا یا سکی ډېر عجیبه ښکاري، خو دا په علامتي توګه څرګندوي چې افغانستان شاته نه بلکې په وړاندې روان دی. دا مقابلې د بامیان ولایت په شهیدان دره کې ترسره شوې. ریپورت وایي د برنا د راخوایدو لپاره اسکی کوونکی د غره څوکې ته خیږي چې په نور نړۍ کې د لپاره د بجلی زنګوګانې لګېدلې وي، خو دلته دغه سهولت نشته. دا راز افغانان چې زیاتره یې په غرونو خطو کې ډیر بلد دي، خو په اسانۍ لوړو ځایونو ته رسیږي او نړیوال لوبغاړي په دې کې د مشکل سره مخ وو. ریپورت لیکي د دې لوبو انتظام کوونکی کریستوف خبریال دی او د 2010 کال په ژمي کې بامیان ولایت کې د واورې له وجې څلور ورځې ګیر شوی وو. نوموړی وایي په دغه موقع دا سوچ وکړو چې دلته د سکینګ لوبه ډیر ښه امکانات لري. کریستوف د یورپي وګړو په مرسته په 2011 کال کې په اول وار د دې مقابلو انتظام کړی وو. ریپورت لیکي که څه هم د طالبانو په واکمنۍ کې بامیانو کې د بودا مجسمه تبا کړې شوې وه، خو د هغوی د حکومت نسکورېدو نه پس دا ولایت تر ټولو آرام ولایت دی. یوازې تیر کال ځنې پیښې رامنځته شوې وې چې پکې څو تنه نړیوال پوځیان وژل شوي وو. ریپورت لیکي که څه هم په 2014 کال کې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي او په مستقبل کې د امنیت په اړه څه ویل ډېر ګران دي، خو یو ځای تن ای ایف پی ته ویلي دوی د سیلګرو لپاره د خوښولو یو شمېر موقع لري او په خاص توګه د سکینګ لپاره دا سیمه ډیر مناسب ځایونه لري. په کار دی چې خلک د جنگ پر ځای امن ته وده ورکړي. دا راز به نړیوال سیلګر د سیمې ته راتلل شروع شي.
او د سلام پښتونخوا د خبرونی د پای په شیبو کې ساسو پام د دغه سندري پر لور اگر زوم رسته به خبري غړي پیل کړو.